السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجملو در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد پاکستان مسلم لیگ نون میانواز شریف د ترګرې د ختمولو پړه بیان د الیکشن کمیشن لخوا په ټول ټاکنو کې د شوو درغلو نوټیس د عوامي نېشنل ګوند لاړه د انتخاباتو د نتیجو اعتراف د کرمې او د کراچۍ حال د جان کری پاکستان ته د سفر امکان د ملالې یوسفزۍ جایزه ګټل او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره خو لومړی بعد د سات تازه خبرونه واورئ چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
نواز شریف وایي په پاکستان کې به د ترګري د لمنځړو لپاره له ملګرو هیوادونو څخه مرسته غواړي. افغان چارواکي وایي په هلمند کې نن په دوو بیلابیلو چاودنو کې شپږ ولسی کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون یې لس نور ټپیان کړي دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د شام په اړه خبرې اترې پیل کړې. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د عامو انتخاباتو په لومړیو غیر رسمي نتیجو کې د قومي اسمبلی د یو سل شپږ چوکۍ تر ګټلو وروسته مسلم لیگ نواز ګوند د حکومت جوړولو تیاریاں پیل کړي دي. د یاد ګوند مشر نواز شریف پرون رسنیو ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد او د پرامن پاکستان لپاره به نوې قومي پالیسي جوړي او په هیواد کې به د ترهګرۍ د لمنځړو لپاره له ملګرو هیوادونو څخه مرسته غواړي. تېر ورځ په لاهور کې له غیر ملکي مطبوعاتو سره په خبرو کې میاں نواز شریف زیاته کړه چې امریکا به په ډرون حملو درولو قایله کوي ځکه چې دا د هیواد د خودمختاري خلاف دي. نوموړي زیاته کړه چې د وزیر اعظم د سوګند پورته کولو په دستوره کې به هندي وزیر اعظم منموهن سنگ ته هم د ګډون بلنه ورکوي. بلخوا د دې ګوند خبر پښتونخوا صوبایي مشر پیر صابر شاه پرون مشال رادیو ته وویل چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې د امن راوستلو لپاره له طالبانو سره پر مذاکراتو یقین لري. نوموړي د ترهګرۍ او پاکستان ته د ورپیښو نورو مسلو د حل په اړه زیاته کړه.
کوم خلک چې د ریزیسټنس کې او یو طاقت لري هغه خلکو سره خوبه خبره کول راځي. په هر حال چې بیغاړه د مذاکراتي بلغان ته زر نه زر د بیرونی د امریکن او د نیټو فورسز او څومره زر کېږي چې ځان ته خلاص شي چې دې ځای کې د ریزیسټنس جواز چې کوم دی هغه ختم شي.
نوموړي زیاته کړه چې د خپل منشور سره سم به په درو کلونو کې دننه له پاکستانه د لوډ شیډنګ خاتمه کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دي د هغو شکایتونو په اړه به تحقیقات کوي چې پکې په ځینو حلقو کې د انتخاباتو په ورځ د درغلیو تورونه لګېدلي دي. د الیکشن کمیشن د مطبوعاتي څانګې یو چارواکي خورشید عالم پرون مشال رادیو ته د ټلیفون له لارې وویل چې یاد کمیشن ژمن دی چې د انتخاباتو د رونوالي لپاره به هر ډول ضروري ګامونه پورته کوي. نوموړي زیاته کړه
چې د کوم ځای نه هم داسې کمپلینټس دي چې پای کې داسې را ایویډنس دي شهادتونه دي هغه ثابتې دي چې دا کار شوی دی. پای کې به الیکشن کمیشن مناسب احکامات کوي. پای کې د دوباره پولینګ آرډر هم کولی شي په ټولو علاقې باندې یا په خاص کنسټیشن باندې او چې کوم کسان پای کې شامل دي د هغو خلاف هم سخت ایکشن اخیستل کیږي.
بلخوا پرون په اسلام آباد کې د دې انتخاباتو د څارنې لپاره راغلي د اروپایي ټولنې مشر ویلي کته هم د وسوال لخوا خطرونه موجود وو او په انتخاباتي طرز عمل کې هم ځینې کمیانې وې خو په عمومي توګه د انتخابات په ښه ډول ترسره شول. په رالپنډۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د بېنظیر بوټو د وژنې په مقدمه کې په خپل کور کې د پرویز مشرف د بند موده څوارلس ورځې نوره وغځول. عدالت د مشرف د ضمانت درخواست اورېدنه هم د روانې میاشتې تر شلمې نېټې پورې وځنډول. پر پخواني پوځي واکمن مشرف تور دی چې نوموړي د 2008 کال د ډسمبر په میاشت کې د پارلماني انتخاباتو د کمپاین پر مهال د بېنظیر صحیح امنیتي انتظامات نه وکړي. مشرف دا تورونه رد کړي دي. نوموړي د دې ترڅنګ په 2008 کال کې د ایمرجنسي نافذولو پر وخت د ججانو د نظربندۍ او په 2008 کال کې د بلوڅ یاغي مشر اکبر بوکټي د وژنې له قانوني تورونو سره هم مخامخ دي. په کوټه کې د مای پر 12 نیټه د بمې چاودنې پړه د ازبکستان اسلامي غورځنګ په غاړه واخیسته. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه ته په راډیو رسوي خبر پاڼه کې دوی د دې برید مسولیت منلې دي. یاد دي چې د اکشن به په مشان د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیسو د ځای مشر د کور مخته درنه په مې چاودنه وسو چې پکې اته کسان وژل سول او تر شپېته زیات ژوبل سول. په دې چاودنه کې د بلوچستان د پولیس مشر کور وران سو خو دته پکې هیڅ تاوان ونه رسیدي. خبرونه لمشال رادیو خبري. افغان چارواکي وایي چې په هلمند کې نن په دوو بیلو چاودنو کې شپږ ولسی کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون لس نور ټپیان شوي دي. د هلمند د امنیه کمانډاني مرسیال محمد اسماعیل د ټلیفون له لارې مشال رادیو ته وویل چې نن سهار په مارجا کې یو ټونس ډول موټر د سړک پر غاړه پر ایښول شوي مین ور برابر شو چې په ترڅ کې درې ولسی وګړي وژل شول او یو بل ټپي شو. بلخوا د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي چې د دغه ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې په یو جوړ شوي اونیس بازار کې چاودنه شوي چې درې ولسی وګړي پکې وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون نه تنه نور ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښو مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. بلخوا د میدان وردګو سیمې چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې په پایله کې یې اته تنه طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د طالب وسلوالو پر ضد دغه عملیات یې شمشیر نومیږي چې تېره شپه د میدان وردګو په مرکز کې شوي دي. دوی وایي د عملیات پر مهال درې تنه طالب وسلوال وژل شوي دي، پنځه نور ژوبل او یو بل یې ژوندی نیول شوی دي. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د تور سمندرګي پر غاړه د سوچي پسمه کې له اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې اترې پیل کړې. پوتین نن د لیدو کتو په سر کې وویل چې خبرې اترې به پر شام تمرکز کوي. تمه څرګندېږي چې نتنیاهو به د روس لخوا شام ته د اس 300 ډول میزایل ضد بیټرۍ ورکولو د پلان پر سر اندېښنې راپورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي و چې دغه ورکړه به د زیات بې ثباتۍ لامل وګرځي. د نتنیاهو سفر د هغو سفارتي هلو ځلو په ترڅ کې ترسره کیږي چې له مخې یې له روس سره د شام پر بحران بحث وشي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون هم د رواني اونۍ په پای کې روس ته د سفر پلان لري چې دا ډول د شام دوه کلنې شخړې ته د حل لار راوباسي. او د کوردی یاغیانو لومړی ډلې له ترکیه سره د سولې ترتړون وروسته دغه هیواد پریشي او عراقي کوردستان هرور سیمې ته رسیدلې ده. د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی دغه کوچنی ډلې ته نن سهار په عراق د میشتو ملګرو لخوا هرکلی وویل سو. پی کی کی له ترکیه سره د خپل کامی مبارزې په لړ کې نوښت کاله جګړه وکړه چې په ترڅ کې د 15,000 خواو شا کسان وژل سول، خو اوس له ترکی چارواکو سره تر جوړ جاړي وروسته دغه جنګیالي عراق ته ځي. د خبرونو پای
خبرینم د احمد شاه اعظمینا اوریدل اوریدن کو تاسو مشال لیډیو خبرونه زمنګا په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به وره د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف ویلی دی د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به نوې پالیسی جوړوي. یو کار کوي
کوم نشد کړی په حواله باندې خبره کړې چې نوې پالیسی به ورکو دا ترهګرې ممکن نه ده تر څو پورې چې پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستانی فورس په یو پالیسی باندې متفق شي ونی او د شرګردۍ خلاف.
د پاکستان الیکشن کمیشن په ټول ټاکنو کې د شبو درغلو نوټس اغستې دي او عوامي نېشنل پارټي په خیبر پختونخوا کې خپل ماتي منلې ده.
انتی فیصلو کا چمید انتخابات نتیجے بنی او کم بدلو چی خلق سا وادی کڑے وے خلق ووٹ پر کڑے ہو دی بدا وادی خلق سر پورا کی او دا یو بل مینڈیٹ او بنی.
د کرمی د پاڑا چمکنے سیمہ کی د جگڑو لبجی پا زرگون کسان بے کورشوی د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف ویلی دی چې ترهګرۍ به قابو موندلو لپاره نوې پالیسی جوړوي او په هیواد کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره به د ملګري ملکونو څخه هم مرستې اخلي. میا نواز شریف ویل چې امریکا به په ډرون حملو ادرولو کایله کوي ځکه چې دا حملې د پاکستان د خود مختاره پر ضد دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورت کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون صدر میا نواز شریف ویلی دی چې موجوده وخت کې پاکستان د ترهګرۍ، امن او امان خراب صورتحال، معیشت، کرپشن او بیروزګاری چیلنجونو سره مخ دی او زمونږ کوشش به وي چې د دې چیلنجونو په ښه شان مقابله وکړو. تیر ورځ په لاهور کې غیر ملکی مطبوعاتو سره خبرو کې میا نواز شریف ویل چې په ترهګرۍ قابو موندلو لپاره به قومي پالیسي جوړوي او ملک کې ترهګرۍ خاتمه لپاره به ملګرو ملکونو نه مرستې هم اخلي. نواز شریف زیاته کړه چې نه صرف هند سره تعلقاتو کې به بهتري راوستي شي بلکې امریکې سره هم تعلقات نور ښه کولو لپاره به هڅې کوو او امریکا به په ډرون حملو ودرولو هم قایله کوو ځکه چې دا حملې زموږ د خود مختاري په ضد دي. د افغانستان نه د ناټو فوجونو د وتلو وروستو صورتحال په حق له شریف وینا وا چې تر کوم حدا ممکن وي په افغانستان کې د امن لپاره خپل هڅې کوي. د سیاسي چارو کارپو قریش خټک وایي چې نواز شریف دا بیان په خپل ځای خو موجوده وخت کې دا مسلې حل کول به راتلونکي حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي.
د ټولنه اوله مسله خو چې دا د راتلونکي حکومت په کور دننه نه وي. د عین اتلسم ترمیم چې کم شوې باغې کې د صوبو اختیارات زیات شوي دي وفاقي حکومت چې دا مسلې به څنګه حل کړي. بل چې هغه کم نه دشت کړی په حواله باندې باندې خبره کړې چې نوې پالیسی به ورکو. تاسو ته یاد وي چې پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستانی فوج په مینځ کې تاوتریخوالی موجود دی. دا تر هغې ممکنه نه ده تر څو پورې چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستانی فوج په یو پالیسۍ باندې متفق شوي نه وي. د شرګردۍ خلاف چې دی داسې یو مؤثره حکمت عملي چې دی دا ممکنه نه ده.
د خارجه پالیسۍ په حقله قریش خټک وایي،
تر کومې پورې چې د خارجه پالیسۍ تعلق دی نو تاسو نظر وکړئ د ضیالحق د دور نه راپدې خوا دا تقریبا د پاکستان د فوج ډومین پاتې شوی دی او سیاسي حکومتونه هم هغه کړي دي کوم چې د پاکستان فوج ویلې دي. دا به کتلی شي چې میر نواز شریف صاحب چې دی د پخوانی کم روایتي فارن پالیسي و کم چې د فوج د طرفه چې دی پکې عمل له خل و هغه څنګه بدلی.
یاد دی وی چې الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی د 2545 چوکو نتایج جاری کړي دي چې تر مخه پاکستان مسلم لیگ نون د ټولو زیاتې 130 چوکۍ ګټلې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې یو خوا پاکستان تحریک انصاف ګوند او جماعت اسلامي د ائتلافي حکومت جوړولو هڅه کوي او بلخوا جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نون ګوند هم د اپوزیشن جوړولو لپاره د یو ځای کېدو کوششونه کوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې کوي خواته پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي د ائتلافي حکومت جوړولو لپاره هلي ځلي توندې کړې دي، نو بلې خواته جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نون هم د ائتلافي حکومت جوړولو لپاره خپل هلي ځلي توندې کړې دي. په دې لړ کې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی جنرال سیکرټري پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ائتلافي حکومت جوړولو لپاره هغوی د جماعت اسلامي قومي وطن پارټۍ او آزادو ممبرانو سره تماس نیولې دي. بلخواته په خیبر پختونخوا کې جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نون ډلې هم د ائتلافي حکومت جوړولو لپاره د قومي وطن پارټۍ او آزادو ممبرانو سره تماس نیولې دی. خو د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې قومي وطن پارټۍ لا تر دې دمه فیصله نه ده کړې چې د کومې ائتلافي ډلې سره به دوی په حکومت کې شریک کیږي.
جمعیت العلماء اسلام هم رابطه کړې ده او تحریک انصاف هم رابطه کړې ده. د دې حوالې سره ګورنر زما په نظر کې خو دواړو جماعتونو ته دا اختیار حاصل دی چې هغوی خپل کوشش وکړي. تحریک انصاف ته هم دا حق حاصل دی چې هغوی د کوشش وکړي او دغه شانت جمعیت العلماء اسلام ته خپل حق حاصل دي چې هغوی خپل کوشش دغه وکړي. په دې تور باندې د دې شي خیال ساتل پکار دي چې دا کم صورت حال چې دی او دا کم مسلې چې دي چې د دې حل کولو لپاره داسې حکومت راشي چې هغه د حالاتو کې یو ښه کردار ادا کړي.
خو د جماعت اسلامي نائب امیر سراج الحق په خیبر پښتونخوا کې د حکومت سازۍ په لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده هغه سیاسي ګوندونو ته د حکومت جوړولو موقع په لاس ورکړي چې کوم چې ډيري صوبایي چوکۍ تر لاسه کړی دی.
موقت مو دا ده چې قوم چاته منډیټ ورکړل نو هغه ته مقاور کول پکار دی. کاغه حکومت جوړولو کې ناکام شي نو هغه نه پس بیا بل ارنجمنت ته سره انتظار کوي.
دا یادونه ورده چې د 11 مئی په عامو ټولټاکنو کې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیاتې صوبایي حلقې پاکستان تحریک انصاف ګټلې دي، خو پاکستان تحریک انصاف یوازې په خپل مټ حکومت نشي جوړولی او د حکومت جوړولو لپاره یې د جماعت اسلامي قومي وطن پارټۍ او د صوبایي اسمبلی د آزادو غړو سره رابطې پیل کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا غلام غوث رپورټ تاسو ته دوم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان الیکشن کمیشن په ټول ټاکنو کې د شوو درغلو نوټس اغستې دی او ویلې دي کچا سره د درغلو ثبوت وي نو الیکشن کمیشن لدی ورکړي. دا خبره د الیکشن کمیشن مشر فخر الدین جی ابراهیم په اسلام آباد کې پرون د یوې غونډې پر مهال کړې ده چې تفصیلي سراج ظهیر وړاندې کوي.
د غونډې وروسته د الیکشن کمیشن سیکرټري اشتیاق احمد رسنو سره خبرو کې وویل چې کچری کراچۍ یا بلکم ځای کې درغلی ثابت شوه نو الیکشن کمیشن به داوامي نمائندګۍ ایک د سیکشن 103A تر لاندې به د دغه ځای نتیجې غیر قانونه ګرځوي او هلته به بیا وټونه کولی شي.
جو هم ایکس اتنے عرصہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم انگوٹھے کے نشانات لے رہے ہیں، کس لیے لے رہے ہیں؟ اس کا کوئی مقصد تھا؟ مقصد یہی تھا کہ آج کا دن
چمنگ د دومره مودین ویل چمنگ د گوتو ناخه اخلو د
څه د پاره مو اخستي د هغه زمنګ یو مقصد او مقصد مو دا و چې دانن څه وشو د دې د پاره او که د ملک په کومه برخه کې هم د ووټونو په حق لا د چا سره د درغلې یا ټګۍ ثبوتونه وي نو الیکشن کمیشن ته دی ورکړي او د پریزایډینګ افسرانو نه بعد یو یو بیلټ پیپر حساب اخستل شي او دا هم ویل غواړم کچرته دا هم معلومه شو چې چرته خزي د ووټ اچولو نه منې کړی شوی دی نو هلته به هم انتخابات نه قانون ګرځولې شي
کله چې مشال ریډیو د الیکشن کمیشن د دې فیصلې په اړه د قانوني چارو تزیه کار بیرستر باچا نو پختل نو هغه ویل
دې ته وی ریپرزنٹیشن اف پیپل اکټ دا یو قانون جوړ شوی دی پاکستان کې رائټ قانون د دې دلاندې اوس چې کوم دی نو ټریبیونل جوړ کو په پاکستان کې یو لیست ټریبیونل نه جوړ الیکشن نتیجو اعلان شي کغه نه پس چا اعتراضی ایتو درخواستونه کیږي او دا غیر درخواستونه پرانا کې به شکایتونه براولي او غیر پس کوم دی نو فیصله وکي پرابلم څه جوړ شي زمونږ په وطن کې هغه دای چې یو ځل ټریبیونل خو فیصله وشي په کار چې دغه سره خبره ختم شي خو نه هغه نه پس کوم دی نو کم تن په حق کې فیصله و نشي ټریبیونل نه هغه لاشي های کورټ کې رټو نو بیا مصیبت جوړ شي موږ څنګه چې پاکستان عدالتونو طریقه دا د 13 الیکشن د کال 2008 الیکشن رټونه لا تر اوسه پورې نه دي فیصله شي
د ذکر ولده چې کراچي او لاهور کې اولس او فاټا کې اوټونو کې برخه اغستونکو هغه امیدواران چې چا بایللې ده هغه 13 ورځ په اوټونو کې د زرغلو پر ضد احتجاج کړی دی او غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې دی پلټنې وکړي شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د اسلام آباد نه تاسو د سراج زهیر رپورٹ اوریدا اوس بلاړ شو په خبرته عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې خپل ماتي منلې ده او د نور سیاسي ګوندونو او ځینې قوتونو نه غوښتنه کړې ده چې هغه ګوندونو ته د پسوبه کې د حکومت کولو موکه ورکړل شي کوم ته چې اولس خپل رائے ورکړي دي نور تفصیل د خالد خان په دې رپورٹ کې
عوامی نیشنل پارٹی د یولسم مئی انتخاباتو کې د خپل ناکامه اعتراف کولو سره سره د سیاسي ګوندونو او ځینې قوتونو نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا او وفاق کې د هغه ګوندونو ته د حکومت کولو موقع ورکړل شي کوم ته چې خلکو خپل رای او منډیټ ورکړی دی د ګل په مخام په اسلام آباد کې د عوامی نیشنل ګوند د مشرانو یوه غونډه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې وشوه د دغې غونډې د فیصلو په هکله د عوامی نیشنل پارٹی صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په غړو صرف په انتخابي مهم کې یو دیش بریدونه شوي چې پکې یو شمېر د دوی د ګوند غړي مړه او جوبل شو خو د دې باوجود دوی د انتخاباتو نتیجې مني
فیصلو کا چاوی دی انتخاباتو نتیجی بنی او پر جمهوری عمل پر استحکام کی بو خپل رول لوبوی او عوامی نیشنل پارٹی دا امید خارا کو چکمو گردونو چی خلقو سا وادی کرے وی او خلقو ووٹ ور کرے و دی بدا وادی خلقو سر پورا کی او دا یو بل منڈی او بنی
عوامی نیشنل پارٹی دا یو لسم مئی ٹاکنو کے پا خیبر پختونخوا کی سخت مات او خوڑا او پا طول صبح کے سر پنز صبحی اسمبلی چوکے او یو کامی اسمبلی سیٹ کے گٹلے دے دا گن پخوانی صبحی صدرہ او دا خان عبدالولی خان کنڈے میرمن نسیم ولی خان پخپل گند سخت تکونه کړی دی او ویلی دی چې د غلط پالیسو او د گند مشرانو د اولس نلری پاتې کېدو په وجه د ولی خان گند د سیماتې سره مخ شو یو ځانګړي مارکه کې هغه مشال ریډیو ته وویل چې هغه به د خپل گند ټول زاړه او خفه ملګری یو ځل بیا د ولی باغ په مشرۍ کې راغونډوي میرمن نسیم ولی خان د عوامی نیشنل ګوند صوبایي صدر باندې هم نیوکه کړې دي خو بیا سینیټر افراسیاب خټک وایي چې د یو سازش لاندې د دوی ګوند ته په انتخابي مهم کې لارې ونیول شوې او دوی د اولس نه لرې وساتل
ګرچې په انتخاباتو کې ډېرې لاسوهنې شوې خصوصا د ترهګرۍ له لارې عوامی نیشنل پارٹی او نورو ګوندونو ته د کمپین هیڅ موقع په لاس نه ورکړل شوې او دوی سره دا چې زموږ په کمپین باندې یو دېرش حملې شوې او زموږ تقریبا 500 نه زیات ملګري پکې شهیدان شوي او
دا یادونه ده چې په 2002 ټاکنو کې چې کله عوامی نیشنل پارٹی د هغه وخت مذهبي ګوندونو اتحادی متحده مجلس عمل نه په صوبه کې ماته وخوړه نو میرمن نسیم ولی خان او اسفندیار ولی خان د خپل شکست منلو سره سره د پارٹی د خپل چوکونه استفاګانې هم ورکړې وې خالد خان مشال ریډیو پیښور
په بنو ضلع کې د ټول ټاکنو نه وروسته د قومي اسمبلۍ یو او صوبایي اسمبلۍ څلور نشستونو تر اوسه هم سرکاري نتیجې نه دي اعلان شوي او ځینو امیدوارانو په لاریونونو لاس پورې کړی دی په شمالي وزیرستان کې که سرکاري نتیجو تر مخه آزاد امیدوار محمد نذیر کامیاب شوی وي خو دغلته هم نور امیدواران د درغلې تورونه لګوي چې د نتیجو د منلو نه انکار کوي نور تفصیل پدی رپورٹ کے اورو
په شمالي وزیرستان حلقه نسل وختم کې سرکاري توګه د آزاد امیدوار محمد نذیر اتل زر او 1550 رای تر لاسه کولو سره بریالي وګرځول شو. خو ورسره په دې حلقه کې ماته سره مخامخ شوی کاندیدان د درغلي تورونه لګوي او احتجاجي لاریون یې پیل کړي. دوی د ډکا وکړه چې کا په خبرو یې غور نه وشو نو وزیرستان کې به د سول نفرمانی تحریک شروع کړي. بل طرف ته د ضلع بنو قامی اسمبلی یو او صوبائی اسمبلی څلورو نشستونو تر اوسه هم سرکاري نتایج نه دي اعلان شوي او دا دوه ورځو نه ځنا کاندیدانو په احتجاجي لاریونونو لاس پورې کړی دی. حلقه پی کې درې اویا باندې د پاکستان پیپلز پارټي کاندید پښتونیار د درغلۍ تورونه لګوي. دغه شان حلقه پی کې دوه اویا آزاد امیدوار ملک شمامت چې د غیر سرکاري نتایجو تر مخه د زیاتې رایې اخیستونکی دی د دوه ورځو نه لویې لویې مظاهرې روانې دي او غوښتنه کوي چې ورته د سرکاري نتایج اعلان کړي. حلقه پی کې یو یا باندې د عوامي نېشنل ګوند امیدوار تیمور باز د غیر سرکاري نتایجو تر مخه په اول پوزیشن دی، خو لا هم د درې پولینګ سټېشنو نتایج نه دي اعلان شوي. د بنو حلقه شپږویشت قومي اسمبلی نشست باندې د غیر سرکاري نتایجو تر مخه اکرم خان دورانی د آزاد امیدوار سید نسیم علی شاه په مقابله کې په لوړ پوزیشن دی، خو لا هم د دې حلقه سرکاري نتایج نه دي اعلان شوي. د بنو الیکشن کمیشن او ریټرنینګ افیسر نه هم تر اوسه کومه نتیجه خبره کړې او نه یې هم د خبریالانو سره کوم معلومات شریک کړي دي.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یوه نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پو باندې دوه بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
پښتانه او نړیوال
په پوکم سلور بجې
د کرخې په غاړه
په سلور نیمه بجې
د کرمی د پاړه چمکنی سیمه کې په ځینو ځایونو د وسلوالو د قبضې وروستو د جګړو له وجې په زرګونه نور کسان بې کوره شوي. له کرمې څخه له دې وړاندې هم ګڼ خلک بې کوره شوي وو. بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې دوی سره شوې مرستې کافي نه دي او پکار ده چې حکومت یې مشکلات حل کړي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د کابلی سیمه کرم ایجنسی په لرې پرته سیمه پاړه چمکنی کې د نامنیو له کبله په زرګونو خلکو خپل کورونه پریخی دی. د یوې شمېرې تر مخه چې په تازه پیښو کې د غوسې مونه قریبا 2000 نه زیات کورنیو خپل کورونه پریښودل. راپورونو تر مخه چې د سیمې څخه د خلکو د راوتلو سلسله جاری ده. د موسوزو او پړچینل له لارې راوتلي دغه کورنۍ د ملک په بندوبستي سیمو کې اوس کډوالۍ ژوند تېروي. په دې کې زیاتره کورنۍ په کوزي کرم ایجنسی کې اوسیږي. د پړچمکنی له غوښې کلي نه یو بې کوره شوي کس نورالحق مشال لډیو ته وویل چې په ډېره مشکله دلته ځانونه راورسولو. سیمه قبضه اچولو پس دوی خپل کورونه پریښودلو ته مجبور شول. په کرم ایجنسی کې متاثرینو د مرستې لپاره د نیو دورانی په نامه یو کیمپ هم جوړ شوی دی، خو کډوال وایي چې تر اوسه په کیمپ کې د اوسېدو لپاره د حکومت لخوا دوی ته اجازه نه ده ملو شوي، چې دا د افسوس وړ خبره ده. د متاثره شوي سیمې کډوال وایي چې دوی په سختو مشکلاتو کې وخت تېروي. د تابع ملک زمان خان چمکنی مشال لډیو په لارې حکومت څخه وغوښتل چې دوی سره د زر تر زره مرستې وکړی شي.
ساغای وی کور کی لاس لا شل شل کاڈی دی خپلوانو کر باقی چ کومی دی مرغی چنی چاند سی چو زون تا ترپلی لگولی دی کوما انتظامیا دے حکومت دا ټول غفلت کی نوسته کاغا پولیٹیکل دے کای پیے دے مقصد دا دو مخپل عوام نه گنی چا تا دو بوی غنه دے بوتل هغه نه دی ملو شه د حکومت طرف نه
لا پړچم کړي نه به کورشي وی خلکو سره مرسته کولو په اړه مو چې په سیمه کې د قبایلی سیمو لپاره د افتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم ای لمشه چرواکي مجاهد علي سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته ویل چې په زورګونو کورنۍ به کورشي وی دي خو اف ڈی ایم ای به له دوی مرسته کولو ته مخکېږي چې کله د انتظامی لخوا ورته ویل شي د دین وروسته مونږ چې کله د منځنی کورم ایجنسی انتظامی مشه چرواکي مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد نعیم سره د ټلیفون په لارې رابطه وکړه نو مشال لډیو سره په دې اړه خبرو کولو نه ډډه وکړه په اړه چمکني د کورم ایجنسی لري پرتا سیمه دا چې پولې خبر ایجنسی سره لګیدلې ده دغه سیمه د منځنی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي واضح دي چې په اړه چمکني کې د دې میاشت په و منټي امنیتي ځواکونو سره د نښتې وروسته وسلوال طالبانو پر یو شمېر علاقو باندې قبضه اچولې ده چې د دې نه پس په سیمه کې حالات کړکېچن شوي دي په سیمه کې پر ذاتي توګه عامو خلکو د باړچم کني کډوالو سره مرستې کړې دي خو متاثرین وایي چې دغه مرستې ډېرې کمې دي او که پر روان وخت کې زر تر زره دوی سره مرستې ونه شولې نو د دوی ژوند نور هم متاثره کېدای شي
پښتانه او نړیوال
Time when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pashtuno, Watanakho, Watano, the Mohawk show.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو کراچی ته. تیر مازیګر وسلوالو کراچی کې د برایت ایجوکیشن فاونډیشن په نوم د غیر سرکاري ادارې مشر عبدالوحید خان وچلې دي. د چارواکو په وینا دغه ان جی او په سیمه کې د تعلیم او صحت سره د اړوند ستونزو د حل او په تیر بیا د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لړکی کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
د کراچۍ د اورنګي ټاون پولیس وای د ګل یا دوشنبه په مازیګر د سیمې په اسلامي کالونۍ کې نامعلومه وسلوالو د نونېحال نوم سکول مخې ته د لاسي بم حمله او ډزې کړې چې له امله یې یو تن وژل شوی او د یوې ماشومې په ګډون دوه نور کسان جوبل شوي دي. د یادې سیمې د پولیسو مشر هارون رشید مشال رډیو ته ویلي چې وژل شوی تن عبدالوحید خان نومېدو او نوموړی د برایت ایجوکیشن فاونډیشن په نوم د یوې ان جی او د کراچۍ مشر و.
اسپتال این جی اوز کے وہ کا نا این جی اوز کے وہ اگر پولیو پتہ کا سکول نہ بڑا ڈسٹریبیوشن کے دو پولیو دوبارہ کرو.
د عبدالوحید خان مرستیال بچا حسین مشال رډیو ته ویلي چې د دوی ان جی او په سیمه کې د سکولونو ترڅنګ د پولیو د څاڅکو ورکوونکو لپاره ریسورس مرکز لري. د هغه په خبره د ځینو ناقانونه ګرځول شوو ډلو غړو نوموړي ته د یوې مودې راهیسې دړکې ورکولې خو نوموړی د سیمې او خپل کار پرېښودلو ته تیار نه و.
او بل د میډیکل دا حساب کتاب ولا تا فری میډیکل او بل د چې مشکلون په هغه کې تقریبا 85% ماشومان چې دینو هغه فری ماشومان دا هغه تقریبا 85%
اسلامي کالونی د کراچۍ په اورنګ ټاون کې د پښتنو ګڼمېشتا او پسمانده سیمه ده. د دغه سیمه ګنډ شمیر سکولونه په کراچۍ ښار کې تیر کال د لسانی جګړو او د هدفي وجنو او بدمنۍ لقبل بند پراته دي. د پاکستان لپاره د انساني حقوقو کمیشن سین څنګه په سماجی کارکون عبدالوحید خان د شوی حمله غندنه کړې ده. تر اوسه پورې د دغه بریټ پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستي. یاد دی وی روان کال د مارچ په میاشت کې د وسنۍ پیښې د ځای سره نږدې د یوې بلې ان جی او مشره پروین رحمان وجل شوی و. د هغې د وجنې پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې جندالله په غاړه اخیستې وه. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال رډیو.
مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریڈیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او اوس د مازیګر 5:30 بجې دي. د احمد شاه آسمی نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان په انتخاباتو کې تر ټولو زیات رائے اخیستونکي ګوند مسلم لیگ نواز لړ مشر نواز شریف وای په هیواد کې به د ترهګرۍ د لمیان ضرورت لپاره له ملګرو هیوادونو څخه مرسته وغواړي. تیر ورځ په لاهور کې له غیر ملکي مطبوعاتو سره په خبرو کې میاں نواز شریف زیاته کړه چې امریکا به په ډرون حملو درولو قایله کوي ځکه چې دا د هیواد د خودمختاري خلاف دي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي د هغو شکایتونو په اړه به تحقیقات کوي چې په کې په ځینو حلقو کې د انتخابات په ورځ د درغلیو تورونه لګېدلي دي. پرالپنڈی کی د تراگری زد عدالت نن د بنظر بوټو د وژنې په مقدمه کې په خپل کور کې د پرویز مشرف د بند موده څوار لسوره زنوره وغځول. په کوټه کې د مې پر 12 نیټه د پولیس د ځای مشر د کور مخته د بمی چاودنې پړه د ازبکستان اسلامي غورځنګ په غاړه واخیسته. په دې چاودنه کې اته کسان وژل شوي او لشپېته زیات ژوبل شوي ول. افغان چارواکي وایي په هلمند کې نن په دوو بیلو چاودنو کې شپږ ولسی کسان وژل شوي او د دوو پولیس په ګډون لس نور ټپیان شوي دي. بلخوا د میدان وردګو سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبان پر ضد د عملیات پر مهال درې تنه طالب وسلوال وژلي، 15 نور ژوبل کړي او یو بل یې ژوندی نیولی دی. روس په ماسکو کې د امریکا د سفارت یو کارمند د ویش په لپاره په دې تور ونیوي او بیا برته خوشی کړي چې هڅه کول د روس د استخباراتو یو غړی د امریکا د استخباراتي ادارې سیایي لپاره وګماري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین له اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د شام پاړه د تو سمندرغي پر غاړه د سوچي په سیمه کې خبرې اترې پیل کړي. د نتنیاهو سفر د هغو سفارتي هلو ځلو په ترڅ کې ترسره کیږي چې لمخې له روس سره د شام پر بحران بحث وسی. او د کوردی یغان لمړی ډلې له ترکیه سره د سولې ترترن وروسته د هیواد پرېشي او د عراقي کوردستان هرور سیمې ته رسیدلې ده. د کوردستان کارګر ګوند پی کی کی له ترکیه سره د خپل قانوني مبارزه په لړ کې نوښت کاله جګړه وکړه چې په ترڅ کې 15 سلويش سره شاوخوا کسان وژل سول خو اصل ترکی چارواکو سره تر جوړجاړي وروسته د جنگیالي عراق ته ځي.
لند خبرینم د احمد شاه آزمی نوارتل اوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوورو چې د پاکستان د زنر وسپانو د اداریو غټ او مهم ټکی سدي.
آج ورځ پانه خپل ادارې کې لیکي چې د ټول ټاکنو وروسته مرکز او صوبو کې د حکومت جوړولو مرحله تر ټولو اهمه ده او دې لړکی د ټولو سیاسي ګوندونو ترمنځ رابطې هم پیل شوې دي. خو د قانون مطابق لومړی به کامیاب ټول امیدواران د خپل خرچو په حق لا تفصیل الیکشن کمیشن ته لیږي. پس له هغه به الیکشن کمیشن د دوی د کامیابی سرکاري نوټیفیکیشن جاری کوي. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا کې هم د حکومت جوړولو لپاره جمعیت علماء اسلام او پاکستان مسلم لیگ نن منډه تړلې شروع کړی دی. خو کوکه تیشینو پاکستان تحریک انصاف دغلطه تر ټولو زیاتې چوکۍ اغستې دي او هغوی ته د حکومت جوړولو لپاره د 100 چوکو ضرورت دی. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت په ټول پاکستان او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات د امن صورتحال خراب دی. نو باید چې د سیاسي ګوندونو د حکومت سازۍ دا عمل په خشن ترسره شي او د خیبر پختونخوا خلک چې د خپلو د لاشونو یا مړو په اوچتولو باندې ستړي شوي دي چې د هغوی د ګټې او امن لپاره څه وکړي. اداریا اخیر کی ہل اثر گندے وچ نئے حکومت کا ہر یو راغ پ خیبر پختونخوا کے با خپل لومڑے توجہ دامن اڑختور کوی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې د دوی حکومت به د امریکای، افغانستان او هند سره د ښه تعلقاتو لپاره کار کوي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې موقع نواز شریف زیاته کړه چې تیر وختونو کې کله د ده حکومت وو نو هغه وخت د پاکستان او امریکای ډېر ښې اړیکې وې او دا چې په ډرون حملو او درولو باندې به دوی امریکا قایله کړي او د افغانستان به مکمله مرسته جاری ساتي. د ادارې په وینا کې د نواز شریف پخوانی حکومت دې لړکې څه زیاته کامیابی نه ترلاسه کړي خو د مذاکراتو یو عمل یې ضرور شروع کړی وو. ادارې آخري کې لیکي چې اوس وخت بدل دی او د امریکای او افغانستان سره د تعلقاتو لار کې ډیر خندان دي. نو که نواز شریف دې لړکې مخکې ستګ وکړو نو دا به ډیر لویه کامیابی بللی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په ټایمز مجله کې لیکل شوی دی د پاکستان د انتخاباتو نتیجې ښکاره کوي چې په نوي حکومت کې به پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په اکثریت کې وي چې ورسره به نور واړه واړه ګوندونه په حکومت کې وي. د مجلې په خبره په ملک کې د واک د انتقال خو او بدې نتیجې مخېتلا راتللی شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې د واک د انتقال خبره کیږي خو په اصل کې په هیواد کې یو شمېر ستونزې هم موجودې دي. د دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده نه اورو.
ٹائمز مجلہ لیکي په پاکستان کې د انتخاباتو نتیجې یو انقلاب نه بلکې د سیاسي اسټابلیشمنت له یو ځایه بل ځای ته تلل څرګندوي. د مجلې په خبره د دې سره د ښه او د بد دواړو امکان موجود دي چې د برېټانیې لپاره هم سختې نتیجې لرلی شي. د مجلې په خبره په اسلام آباد کې جوړېدونکي په نوي حکومت کې به پاکستان مسلم لیگ نون ډله په اکثریت کې وي چې مشري به نواز شریف کوي او نور واړه ګوندونه به ورسره په ائتلاف کې وي. ٹائمز لیکي په ملک کې تر ټولو لوی چیلنج به د اقتصادي بحران او د ټیکسونو نه ورکول وي. بلخوا په هیواد کې د اسلامي ترهګری ګواښ هم موجود دی چې په تیرو لسو کلونو کې په پاکستان کې د 1500 نه زیات کسان پکې وژل شوي دي. خو د دې باوجود په ملک کې د وسلوالو خلاف د سختې کاروایۍ مخالفت کیږي چې د نواز شریف او د عمران خان لخوا په الیکشن کې د شو وعدو نه ښکاره کیږي. د مجلې په خبره هم د دې په بدل کې طالبانو په دغو ګوندونو بریدونه ونه کړل. مجله لیکي په پاکستان کې زیاتره د وسلوالو سره د سولې د خبرو ملاتړ کیږي چې وجه د امریکا د ترهګری ضد جنگ سره د هیواد د وګړو مخالفت او دا سوچ دی چې په پاکستان کې ترهګری په افغانستان کې د امریکا د یرغل نتیجه ده. مجله لیکي که څه هم په دغه سوچ کې پاکستانیان یو نقطه لري خو له دې سره یو خطرناک سوچ مخې ته راځي چې د وسلوالو ګواښ تر یو حده د واشنگټن ایجاد دی او دا چې پاکستانی طالبان په ښه طالبانو کې تقسیمې دي شي چې یوازې په افغانستان کې په جایزه جګړه کې مرسته وکړي او بلخوا په خرابو طالبانو کې چې د هند او امریکا په مرسته په پاکستان بریدونه کوي چې د مجلې په خبره لپاره شواهد نه دي موجود. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي کله چې په افغانستان کې په تیره لسیزه کې د بهرني مداخله تاریخ لیکل کیږي نو ډیر کم به داسې وي چې د تنقید نه بچ پاتې شي. د ورځپاڼې په خبره اوس تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان د جګړې د څلورمې لسیزې نه د بچ کولو اخري موقعه ده. د ورځپاڼې په خبره زیاتې هڅې د هیواد د مرستې کولو په لړ کې کیږي او یا بیا دغه کوشش کیږي چې هیواد په خبرونو کې رانه شي. ګارډین لیکي که څه هم د واک د تبدیلې د پالیسی خبره کیږي خو د سپارلو لپاره ډیر څه نشته او زیاتوي د افغانستان حکومت د خپلو خلکو د خدمت کولو پر ځای دوی ته تاوان رسوي. د ورځپاڼې په خبره افغان پوځ هغه شان نه دی لکه څنګه چې نیټو دعوه کوي چې په یو کمزور ریاست کې د یو قوي پوځ د مثال په شان دی. دغه هیواد ته بهرنی امداد تقریبا د کورني مصنوعاتو مجموعي پیداوار برابر ورکړل کیږي خو ډیر لږ څه پکې ولس ته رسیدلی دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
امریکایي چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هیله مند دی چې د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته ډېر زر پاکستان ته سفر وکړي. جان کیری او میا نواز شریف ویلي دي دواړه هیوادونه غواړي چې د ترهګرۍ په خلاف جګړې او نورو مسایلو په اړه یو له بل سره نږدې اړیکې ولري او همکاري زیاته کړي. په دې اړه د فرانس خبري اجانس د رپورټ تفصیل د فرا هیواد نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جنسی کې خبریالانو ته وویل د امریکا تر ټولو لوی ډیپلومات جان کیری او نواز شریف لوړاندې ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی کیری د یکشنبې په ورځ نواز شریف ته په انتخاباتو کې د هغه د زیات بریالیتوب مبارکي ورکړه. جان کیری نواز شریف ته وویل انتظار کوي چې د پاکستان نوی حکومت جوړ شي او کار ورسره وکړي. د فرانسې خبري اجانس زیاتوي کله چې په 2018 میلادي کال امریکایي بحري قواوو د القاعده مشر اسامه بن لادن چې یو لسیزه په تیښته کې وو د پاکستان د ایبټ آباد په ښار کې په خپل کور کې ووژي، له هغه راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې. دا راز د 2018 میلادي کال د نومبر په میاشت د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو په هوایي برید کې د افغانستان سرحد ته نږدې د څلیرویشتو پاکستاني عسکرو وژل هم اسلام آباد اړ کړ چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د اکمالاتو د رسولو لارې بند کړي. د فرانسې خبري اجانس لیکي که څه هم د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ورو ورو سمې سوي دي خو بیا هم پر شمالي وزیرستان هلته چې وسلوال طالبان او د القاعده غړي میشتې د امریکا د بی پیلوټو الوتکو د بریدونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. نواز شریف لوړاندې له افغانستان څخه د امریکایي حربي قواوو د وتلو په برخه کې له امریکا سره د همکارۍ ژمنه کړې ده خو ویلي دي چې دی به له امریکایي مشرانو سره پر خپله خاوره د بی پیلوټو الوتکو د عملیاتو مسأله راپورته کړي. دا راز د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند جنسه کې وویل کله چې د پاکستان نوی حکومت جوړ سي واشنگتن هیله مندي چې د یو لړ مسایلو په اړه لکه د ترورزم خلاف جګړې کې له اسلام آباد سره همکاري زیاته کړي. ساکي وویل نواز شریف هم دې ته اشاره کړې چې غواړي له امریکا سره نږدې کار وکړي. نوموړي زیاته کړه موږ هم غواړو چې د یو شمېر مسایلو په اړه مثبتې او ګټورې اړیکې ولرو، خو لومړی پرېږدي چې د پاکستان نوی حکومت جوړ سي.
د ډیلی بیسټ نومي امریکایي مجلې په یو لیکنه کې ویل شوي په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي، په دې هیواد کې د لویدیځ هیوادونو د خبریالانو شمیر هم په کمېدو دی. نور تفصیل د هارون بچان اورو.
په ډیلی بیسټ ویبپاڼه کې خبریال هېدی واټ لیکي چې په افغانستان کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لپاره څلور کلونه کار وکړ. نوموړی زیاتوي د په څیر د یو شمېر نورو بهرنیو خبریالانو اساسي دنده دا ده چې امریکایي ولس له هغه څخه خبر کړي چې په افغانستان کې پیښیږي. هېدی وړاندې وایي د لپاره هغه ورځ له نورو بدلوي کله چې د بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو ځایونو ته ځان رسوي او له طالب وسلوالو سره د ایمیل له لارې رابطه کوي. د نوموړي په خبره هغه څیز چې دی اندېښمن کړی دا دی چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لویدیځ هیوادونو د خبریالانو شمیر کم شوی دی. د دې خبریال د وینا له مخې همدغه د دوی خبرونه او رپورټونه دي چې افغانستان یې د امریکایانو په زړونو او ذهنونو کې ژوندی ساتلی دی. په لیکنه کې ویل شوي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم بهرني خبریالان هم لګیا دي له دغه هیواده خپې سپکوي. په 2010 کال کې نوموتو خبري ادارو په افغانستان کې د خپلو خبریالانو شمیر سیوا کړی و. هغه وخت په یاد هیواد کې اسوسییټډ پریس څلور تنه نړیوال رپورټران درلودل چې د مهال شمیر دوه ته راټیټ شوی دی. په لیکنه کې د آزاد خبریالانو یادونه هم شوې چې وایي له دوی څخه یو شمېر یې لا هم په افغانستان کې د امریکایي مجلو لپاره کار کوي. دغه راز د هغه افغان خبریالانو په حکله چې له بهرنیو رسنیو سره کار کوي ویل شوي چې دوی تکړه دي او ښه معاشونه ورته ورکول کیږي. په لیکنه کې خبریال هېدی واټ زیاتوي اوس هم چې په افغانستان کې کله بمی چاودنه وشي په هوایي بمبارۍ کې ملکی خلک پنه خشي او یا کومه ښځه په دې تور سنگسار کړل شي چې خپل بدچلنه خاوند څخه د تیښتې هڅه کوله، یو شمېر خبریالان موجود دي چې پر دغه رقم پیښو رپورټونه جوړ کړي. لیکوال وړاندې لیکي په دې خبریالانو کې ځینې خود غرضه وي چې غواړي داسې پیښه رپورټ کړي چې ځان ته نوم پرې وګټي. ځینې بیا داسې دي چې هڅه کوي په افغانستان کې کېدونکې ناانصافۍ په ګوته کړي او د خپلو رپورټونو په ترڅ کې د ځپل شوي ولس د حقونو خبره وکړي. د لیکنې په پای کې ویل شوي په افغانستان کې چې په 2015 کال کې کله یو ځانمرګي برید کیږي نو کېدای شي چې د رپورټ کولو لپاره یې د لویدیځ کم شمېر خبریالان دغلته پاتې وي، او د افغان خبریالانو تر شا به هم هغه نړیوالې رسنۍ نه وي چې په مټ یې دوی په افغانستان کې کېدونکې پیښې رپورټ کوي.
د هارون بچانا تاسو د ډیلی بیسټ نومې ویب پاڼې د یو لیکنې حال اورېدو. او اوس به یو بل رپورټ وورو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي په امریکا کې ملالا یوسفزی ته د زړورتیا جایزه ورکړل شوه. ملالا یوسفزی تیر کال د وسلوالو طالبانو لخوا په سوات کې په یو برید کې جوبل شوی وه چې وروسته د درملنې لپاره برتانیا ته واستول شوه. نور تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
اسوسییټډ پریس لیکي سږ کال د اوکلاهاما ښار د کامی یادګار او میوزیم د هیلې او زړورتیا یعنی هوب او کرې جایزه په پاکستان کې د طالبانو لخوا په وسلوال برید کې جوبل شوې ملالا یوسفزی ته ورکړل شوه. د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی چې دغه پروګرام ته رابلل شوی و وایي طالبان د بمونو نه زیات د کتابونو نه یریږي. په اوکلاهاما ښار کې په 1995 کال کې د 1,000 کسانو د وژنې په یاد کې په یو دستوره کې د ملالا د بهادرۍ ستاینه وشوه. د هغې پلار ضیاءالدین اول د پاکستان ولس په اوکلاهاما ښار او د 9/11 په پیښو کې د وژل شوو خلکو د خپلوانو د درد نه خبر دی او دوی هم د داسې ترهګرۍ نه تیر شوي دي. هغه په دغه پروګرام کې په خپله وینا کې وویل موږ ستاسو په درد پوهیږو او د بوسټن غونډې پیښې په موږ هره ورځ تیریږي. اسوسییټډ پریس لیکي د ملالا پلار اویل وسلوالو طالبانو د دوی په هیواد کې یو شمېر بې ګناه خلک او امنیتي عسکر په ترهګر حملو کې وجل او زیاته یې کړه مذهبي توندره وډلې غواړي د دوی په سیمو کې تیاره خوره کړي چرته چې رښتیا به څوک نشي ویلی او د تعلیمه به د دوی ماشومان لری ساتل کیږي. ضیاءالدین په خپلو خبرو کې دا هم وویل د دوی په سیمه کې ترهګري روانه ده او دوی غواړي په خپلو سیمو کې اوس امن راولي. دا جایزه په 2015 کال کې پیل تیر شوی بو سک کال ملالا یوسفزئی ته ورکړل شو. ملالا په خپل په دغه پروګرام کې موجوده نه وه، خو د هغې پلار د خپلې لور جایزه ترلاسه کړه. د ملالا یوسفزئی دا وخت په برتانیا کې علاج روان دی او هغې په مارچ کې سکول ته تګ پیل کړی دی، چې وایي دا اوس د پخوا زیات حوصله لري چې خپل تعلیم حاصل کړي. ایسوسیټډ پریس لیکي طالبانو هغه ځکه تیر کال په نخه کړه چې هغې به د نجونو د تعلیم خبره کوله. په دغه پروګرام کې ملالا په یو ویډیوي پیغام کې وویل دا غواړي هر جنې سکول ته لاړ شي او تعلیم حاصل کړي.
د فرخندا وزیر نه تاسو د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنټس د یو رپورټ ژباړه اوریده. اوس په لاړ شو په خبرته. د خبر پښتونخوا اسمبلی کې د زنانو لپاره 2 مخصوص سیټونه دي او دغه شان د غیر مسلمو لپاره 3 دي، او دغه څوکۍ به هغه ګوند ته زیاتې ملاویږي چا چې په صوبایي اسمبلی کې زیات سیټونه ګټلې وي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې.
عام ټاکنو کې په قومي او صوبایي اسمبلی کې د کامیاب امیدوارانو په سرکاري توګه اعلان کول وروسته د خیبر پښتونخوا انتخابي کمیشن به په صوبایي اسمبلی کې د زنانو 2 او اقلیت 3 محسوس سیټونو باندې د سیاسي ګوندونو له اړخه ورکړل شوي کاندیدانو نمونه اعلان کوي. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده مشال ریډیو ته وویل چې د انتخابي کمیشن له اړخه ختمي او سرکاري اعلان وروسته به کوم خلک چې په آزاد حیثیت د اسمبلی او صوبائی اسمبلی چوکو بریالی شوی دی هغوی با په درې ورځو کې دننه سیاسي ګوندونو سره ځان شاملول شي، او کچره هغوی داسې اونکړي نو بیا به هغوی په قانوني توګه د هیڅ یو سیاسي ګوند په اسمبلی دننه غړي نشي جوړی دی. سم مئی ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف دا خیبر پښتونخوا یو کمسول چوکو کې 34 سیټونه، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې 14، پاکستان مسلم لیگ نواز 12، جماعت اسلامی او قومی وطن پارټي 5 او عوامي نیشنل پارټي 15 چوکې ګټلې دي. په صوبایي اسمبلی کې د متناسب نمائندګۍ تر مخه پاکستان تحریک انصاف به د ټولو نه زیات، یعنی 9 د زنانو محسوس چوکې، جمعیت علما اسلام 4 او پاکستان مسلم لیگ نواز 3 د زنانو محسوس چوکې ګټلې شي. دغه شان جماعت اسلامی، قومي وطن پارټي او عوامي نیشنل پارټي یو یو د زنانو محسوس سیټ ترلاسه کولی شي. دا چې دغه محسوس سیټونه به څنګه یو سیاسي ګوند ترلاسه کوي، د انتخابي کمیشن مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده وایي
چې هر پارټي څومره سیټونه اغوستي په اسمبلی کې، په صوبایي اسمبلی کې یا په قومي اسمبلی کې، څومره سیټ یو پارټي اغوستي دي، ته پروپورشن ریپرزنټیشن وایي متناسب نمائندګي ته.
خو بیا په دغه صوبایي اسمبلی ګټلو چوکو کې 43 غړي په آزاد حیثیت هم پاس شوي دي، څوک چې راتلونکي حکومت جوړولو کې لوی کردار ادا کولی شي. سیاسي ګوندونه به کوشش کوي چې آزاد غړي د ځان سره مل کړي، چې نه صرف د دوی محسوس سیټونه زیات شي، بلکې په اسمبلی دننه د دوی پوزیشن هم مضبوط شي. دا پاکستان تحریک انصاف صوبایي ستر سیکرتر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی نو منتخب غړي شوکت یوسفزئی په صوبایي اسمبلی کې د خپل ګوند شمیرې په حقلا وایي خیبر پختونخوا نه په قومي اسمبلی کې د زنانو 8 محسوس چوکې دي، او څنګه چې پاکستان تحریک انصاف د دغه صوبې نه د قومي اسمبلی د ټولو نه زیات چوکې ګټلې، نو هم د دغه ګوند به زیات زنانه په محسوس چوکو منتخب کول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکولو مو سبب
چې موږ بالي اورا درو ته موږ جوړ بیرته نه لیدل.
د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندی هیلی
نیویارک ٹائمز رسپانه لیکي د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف چې پوځي حکومت وړنګولو په جیل کې بند کړی وو یو وار بیا د هیواد وزیر اعظم جوړیږي، خو پښتنه دادا چې دا وار پوځ بدل شوی او که نواز شریف. خو نواز شریف د تیر وختونو په پرتله بدل ښکاري، ډیر نرم ښکاري، خو د دې باوجود ځینې داسې معلومات دي چې نواز شریف په د خپلو اختیاراتو په کارولو سره هڅه کوي چې پوځي جنرالان یوې خواته کړي. نور تفصیل له اسرار العالم مومند اورو.
د ورځپاڼې نیو ټایمز په مقاله کې راغلي دي زیاتره کارپوهان پر دې عقیده دي چې له نواز شریف سره دا وار نوې تګلاره ده، او په دې وروستیو کې نوموړي له پاو سره د ټکراو خبرو ته دومره توجه نه ده ورکړې. نواز شریف د تیر وختونو په پرتله بدل ښکاري، ډیر نرم او لږ زورواک ښکاري. په 1990 کال کې چې کله پاوز د نواز شریف حکومت ختم کړو، نو په دغه وخت کې د نواز شریف لخوا هند ته په رسائی کولو له نوموړي څخه د هیواد مشرتابه خوشاله نه وه، خو نواز تېره اونۍ د دغه عمل د بیا تازه کولو ژمنه وکړه. بلخوا په دې دومره موده کې د پاوز هم لویه شرمندګي شوې، په خاصه توګه د امریکا د ځانګړي ځواک لخوا د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن له وجلو سره په پاکستاني اولس کې د پاوز شهرت ته لوی زیان رسېدلی. په مقاله کې راغلي دي د نواز د حکومت موده به پر دې انحصار کوي چې نوموړی له غیر جمهوري قوتونو سره څرنګه اړیکې ساتي. په دې کې دا خبره هم ده چې نواز شریف له امریکا سره چې د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگ کې د پاکستان ملګری هیواد دی څرنګه اړیکې ساتي. نواز شریف د 1970 لسیزې په نیمایي کې پخوانی پوځي واکمن جنرال محمد ضیاالحق په سیاست ورګډ کړو، بیا په 1999 کال کې یو بل پوځي امیر مشرف یې حکومت وړنګولو، او نواز شریف په سعودي عرب کې د جلاوطنۍ په کلونو موده تېره کړه. خو پاکستان ته تر راتلو وروسته د پوځ په اړه د نواز په رویه کې بدلون راغلی، تر دې پورې چې نوموړي د ګل پورس خبریالانو ته وویل چې د هغه لانجه له پوځ سره نه بلکې د پرویز مشرف د کودتا سره وه. د نوموړي په خبره د مشرف په دغه پرېکړه نور پوځ خفه شوی وو، نو د ده په خبره هغه د ذمواري په نور پوځ نه اچوي. خو ورځپاڼه لیکي د دې باوجود ځینې داسې معلومات دي چې نواز شریف به د خپلو اختیاراتو په کارولو سره هڅه کوي چې پوځي جنرالان یوې خواته کړي. په دې وروستیو کې له هندي رسنیو سره په خبرو کې د مسلم لیگ نون مشر ویلي وو هغه غواړي له هند سره اړیکې معمول ته راولي، خو پوځ چې له هند سره یې درې وارې جنگ کړی پر دې موضوع تحفظات لري. په عین حال کې د پاکستان سپریم کورټ هم د تېر حکومت په پرتله د نواز شریف سره نرم ښکاري، ځکه چې د اصغر خان په کیس کې له نوموړي سره د سپریم کورټ لخوا سخت چلند ونه شو. خو نواز شریف چې اوس په واک کې را روان دی، کېدای شي له سپریم کورټ سره یې اړیکې خرابې شي. د دې سربېره ښکاري داسې چې امریکا د طالبانو پر ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو لپاره په نواز شریف فشار واچوي. د نواز لخوا په طالبانو د نه انتقاد له وجې د انتخاباتي کمپین دوران د سیکولر ګوندونو په پرتله په مسلم لیگ باندې خاص بریدونه نه دي شوي. فکر کېږي چې د نواز شریف په تیرو دوو حکومتونو کې د نواز لخوا د طالبانو په اړه مشکوکه رویې له وجې امریکایان په مستقل ډول یوې پریشانۍ سره مخامخ دي. د مقالې په اخره کې راغلي دي کېدای شي چې اوس د پاوز او امریکا لخوا فشار نواز شریف پر دې مجبور کړي چې په پنجاب صوبه کې د ترګرو پټنځایونو له منځه وړلو لپاره عملیات وکړي. خو د ورځپاڼې په خبره له نواز شریف سره د سعودي عرب ملاتړ شته، او کېدای شي چې دغه هیواد د اقتصاد یو متبادله وسیله وګرځي او د پاکستان طاقتور ملګری هیواد جوړ شي.
د پاکستان په انتخاباتو کې تر ټولو ډېرې رای ګټونکي ګوند د مسلم لیگ نواز خیبر پختونخوا صوبایي صدر پیر صابر شاه وایي ترهګرۍ سره د مبارزې پالیسي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته طالبانو سره په خبرو اترو ولاړ وي او امریکا سره ښه تعلقات غواړي. د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل د مسلم لیگ نون پیر صابر شاه سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د حکومت جوړولو ستراتیژي به څه وي. نو نوموړی وایي
میاں صاحب خور بنائے روز چی الیکشن اوشو اس راضی دا پاکستان دا دے جوڑولو پا عمل کے پا مشترکہ منی پا مخم نیزو او دا پاکستان چکم دے دا لوئل مسائل چکم دے دل توجہ ورکو دا خو یو دا سی آواز دے یو دا سی دعوت دے چی دا خو طولو جماعتنو تا یو قسم دا غد ہے چی دا پاکستان بناو ایجنڈا چی کوم ادا دے دے پارا ٹول متفق شی
پھر سے معاشی دا وخ یو چیلنج دے دا اگے دا پار آیا تا سو سب پلاننگ کرے
یقینا جی دا ائی ایم ایف نہ چی کوم کل وی خستے شی دی اور دمنا ڈیٹ سے روان دی دا یو ڈی رلو یو ڈی رگٹا مسئلہ دا بجٹ ہم زمون پر سر منے دے کو دی دا کہ با ہم جی منگلا سخت فیصلے کول راضی دا چی کوم بیجا اخراجات دی پدی کہ با کوم راضی کو یو کال دعا کہ زمون دا ترقیاتی بجٹ لگ پا غمنے کمپرومائز کو اور کال نی منگا لوگ بنے دا سے ڈیولپمنٹ دا پروسیس ایون سلو کھو یو صحیح ڈائریکشن کا منگا معاشی ڈسپلن چکوں گا قائم شی او یو رخ منگا خپل معاشی سفر پر لارا بنے دا مدد روان شی بنیاد اور پر فراہم کو نہ دا منگ دی پر ڈیر بہتر وی
پھر سے توانائی بحران دا دے دا پر آیا تا اس ترجیحی بنیادوں میں سے پلین لرے پا پام کی
یعنی کی امیجیٹ دا خدا دے چی دا ہائیڈل منگ جنریشن چکوں گا تو ضرور منشور تا سو گوری او اگر دا دے چی منگ پر دریو کالو کے با لوڈ شیڈنگ دے ختمولو کوشش کرو شاید چی لگے عرصے پورے دا سٹیٹس کو برقرار روی دیر کم عرصے پورے خو بہرحال دے کے دا چائنا گئے اور دیر غٹ ڈیلیگیشن شاید من با میاں سے سر ملاوی گی دا دے ہائیڈل پر مسائلو کے
یو بل بحران پھر سے چکم دے اگر دا دہشتگردے خلاف جنگ یا چکم طالبانائزیشن دے پا ملک کے یا پا خیبر پختونخوا و فاٹا کے دا دے دا پار آیا تاسو با کم لار ٹاکے دا دے دا مخنیوی بتا اس سے اقدامات کوئے
گوری جی دو خبری بھی یو خو دادے جی چھ پا دی صورتحال کے دا بیرونی فوجونو پا افغانستان یا پا دی منطقہ کے دا دی چکم عملا راغلی بھی او دمونگ پا دی منطقہ کے داخل شی دی دی اغیر پر رد عمل کے خو ریاکشن چکم دے اغا بالکل یو فطرتی عمل دے نو یو خدا دے جی کہ کم خلق چھ واقعی دا ریزسٹنس کی او یو طاقت لری آگے خلق سے نہ خوبا خبر کو اور راضی بہر حال کی اور ویم شہ دادے جی چھ بھی گاڑے تا مذاکراتی بل گاڑے تا زر نظر دادے بیرونی فوجونا دا امریکانا دا نیٹو فورسیز دا خلق دلتا دی منطقینا چھ دی سمر زر کے گی چھ زان تخلاص شی چھ دی دا کہ دا ریزسٹنس جواز چکم دے اگا ختم شی اور بیا چکم دے بیا بات چھت ذریعہ منی پا دی خطہ کے امن چکم دے اگا یقینی شی
امریکی سر دا تعلقاتو یا خارجہ پالیسی یا دا ڈرون حملو پا حوالے سر سا سٹریٹیجی دا وفاق بسوی
یقینا گوری جی زمن پالیسی چکم دا اگا من بالکل امریکی سر با من تعلقات صحیح تعلقات گواڑو لیکن دا تعلقاتو بنیاد چکم دے اگا با دے پاکستان مفاداتو بنیادی زمن تا اخپل مفاد چکم دے اگا زمن عزیز دے باقی توری دنیا سر زمن دا تعلقات دے من امریکی سر اگا تعلقات ساتو
اخری بختانا بدن زو کما پیر سے دا بلوچستان پا حوالے سر دا اگا حالات صورتحال دا سمولو دا پارا آیا ستاسو منصوبہ صدا سب پلاننگ دے
بنیادی شہدہ دے چپ بلوچستان کے بیرونی مداخلت پہ بیرونی قوتوں نے دی اگیا خود چکوں حقیقی خلق دے دے بلوچستان اگے خلق کو اعتماد کے خشتل دیر زیادہ ضروری دی دا بلوچستان خلق کو احساس محرومی ختمولو دے کمولو دے پارا مثبت اقدامات با منگا ہر حال کے منگا کول راضی خو دل تک ہم دا عملی اقدامات ضرورت ہے اور عملی اقدامات پا دے اگے دے خلق کو نا دے اگے معلومات کول دے اگے اتسس دے اگے مشکلات دی اور دے چنگ دے اگے دے حقوق پا مالی شیدہ اور دے اگے اگے منگا عدالت سنگا کولے شو اور بیا خبر یکرے
تا سد مسلم لیگ نون گوند خیبر پختونخوا لپاره د صوبایي صدر پیر صابر شاه مرکه اوریدله او اوس به د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د احمد شاه زمينه لند خبرونه وورو
دا پاکستان په انتخاباتو کې تر ټولو زیات رائے اخیستونکي ګوند مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف وای په هیواد کې به د ترهګرۍ د لمین زړولو لپاره له ملګرو هیوادونو څخه مرسته وغواړي تیره ورځ په لاهور کې له غیر ملکي مطبوعاتو سره په خبرو کې میاں نواز شریف زیاته کړه چې امریکا به په ډرون حملو درولو قایله کوي ځکه چې دا د هیواد د خودمختاری خلاف دی دا پاکستان الیکشن کمیشن ویلی د هغو شکایتونو په اړه به تحقیقات کوي چې پکې په ځینو حلقو کې د انتخابات په ورځ د درغلیو تورونه لګېدلي دي په رالپنډۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د بېنظیر بوټو د وژنې په مقدمه کې په خپل کور کې د پرویز مشرف د بند موده 14 ورځې نوره وغځول په کوټه کې د مې پر 12مه نیټه د پولیسو د ځای مشر د کور مخ ته د بمې چاودنې پړه د ازبکستان اسلامي غورځنګ په غاړه واخیسته په دې چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل شوي افغان چارواکي وايي په هلمند کې نن په دوو بیلو چاودنو کې شپږ ولسی کسان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون لس نور ټپیان شوي دي. بلخوا د میدان وردګو سیمه چارواکي وايي چې د دغه ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پر مهال درې تنه طالب وسلوال وژلي، پنځه نور ژوبل کړي او یو بل یې ژوندی نیولی دی. روس په ماسکو کې د امریکا د سفارت یو کارمند د یوې شپې لپاره په دې تور ونیوي او بیا یې بېرته خوشي کړي چې هڅه یې کول د روس د استخباراتو یو غړی د امریکا د استخباراتي ادارې سیایي لپاره وګماري. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین له اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د شام په اړه د تور سمندرغي پر غاړه د سوچي په سیمه کې خبرې اترې پیل کړې. د نتنیاهو سفر د هغو سفارتي هلو ځلو په ترڅ کې ترسره کیږي چې له مخې یې له روس سره د شام پر بحران بحث وسي. او د کوردی یغان لمړی ډلې له ترکیه سره د سولې تر تړون وروسته دغه هیواد پریشي او د عراقي کوردستان هرور سیمې ته رسیدلې ده.
اوم دې سره زمونږ نننه نه ساته خبرونه سرته رسیدلې. تاسو په دې سپو د ماخام د شپږ بجو نه وروسته د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. اوم دې سره ځاني ساجمل احمد شاه زمي او نور همکاران تاسو نه اجازه ته واړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.